افغانستان کې د کووید 19 یا په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 903 تن ته ورسید. دا کندهار یو شمیر اوسیدونکي لا هم د کرونا وایروس مخنیوي په خاطر عامه پوهاوی نه لري چې له دې سره د دې وایروس په اړه تدابیر نه نیسي او پاملرنه ورته نه کوي. دا خبره د کندهار چارواکو کړې. او په یو بل رپورت کې به واوري چې د سبا ته هم پالنې د ټیم یوې سرچینې ویلي عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې د شورا مشرتابه ومني. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډیو په دې خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو وسپا مکړی د دې سات خبرونو ته اسدالله لودی دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د عبدالله عبدالله ډله وایي د همدې اونۍ تر پایه د سیاسي کړکیچ د حل لارې طرحه ارګ ته سپاري. هغه و څلوېښت بې سرپرسته ماشومان جرمني ته ورسېدل چې په یونان کې یو کم کې بې سرپرسته پراته وو، او امریکا هوډ کړی چې ځینو ایالتونو کې لګول شوي بندیزونه ورو ورو کم کړي. د خبرونو تفصیل، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي د سیاسي کړکیچ د حل په هدف به جوړه شوې طرحه د دغې اونۍ تر پایه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون ازادي راډیو سره خبرو کې د طرح جزئیات روښانه نه کړل، خو وی ویل امکان شته چې روان اختلافونه ورسره حل شي. بل لور ته ښاغلي عبدالله ته نږدې یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د ولسمشر هغه وړاندیز منلی چې د سولې او پخلاینې بهیر د مشرۍ دنده به ورسپاري. دې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي زیاته کړه، د ښاغلي عبدالله په ټیم کې یو شمېر کسان د نوموړي د دې کار مخالفت کوي او وایي د ولسمشر وړاندیز باید ونه منل شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ناندریو هواري ته په کور دننه سیاسي مشرانو او ان امریکایي ډیپلوماتانو هم هڅې کړي، خو تر اوسه یې د حل ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼې کې ویلي دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبتې راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 903 ته ورسید. عامې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه 112 افغانان له کورونا ناروغۍ بیرته جوړ شوي او 13 تنه مړه شوي دي. هرات، کابل او کندهار هغه ولایتونه دي چې د کووېډ 19 تر ټولو ډېرې پیښې لري. په سرپل کې د ولسي جرګې د پخواني غړي محمد حسین فهیمی یو ساتونکی یو وسلوال برید کې ووژل شو او زوی یې ټپي شو. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تیره شپه د بلخاب ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ښاغلي فهیمی پر کور شوی. ښاغلي امانی د برید د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم د برید مسؤلیت نه دی منلی. د افغانانو په ګډون هغه وڅل وخت پناه غوښتونکي ماشومان جرمني ته ورسېدل چې له دې وړاندې په یونان کې د کډوالو کمپ کې اوسېدل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي یونان کې پراته دغه بې سرپرسته ماشومان له ډیرو هڅو وروسته نن سهار وختي په ځانګړي الوتکه کې له اتن څخه جرمني ته ورسېدل. دوی ویلي دغه ماشومان د افغانستان، سوریې او د اریتریا په نوم د یو افریقایي هیواد اوسیدونکي دي. دوی کې څو خوندې او ورونه هم شته او ځینو ته یې په جرمني کې کورنۍ سترګې په لاره وې. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي د دغو ټولو ماشومانو د کورونا معاینې شوي او 14 ورځې به قرنطین وي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا څو ایالتونو پریکړه کړې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرم کړي. له دې ډلې د میشیګن ایالت والي ګریچن وایټمر ویلي دا به د خپل ایالت ځینې اقتصادي فعالیتونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه بیرته پرانیزي. میرمن وایټمر ویلي دا کار به په هوښیارۍ سره ترسره کړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د دویمې څپې مخنیوی وکړي. په دغه ایالت کې پرون شاوخوا 3000 کسانو مظاهره وکړه او د لګول شوو بندیزونو د نرموالي غوښتنه یې وکړه. په امریکا کې د رامنځته شوي روغتیايي کړکیچ له کبله 22 میلیونه امریکایانو دندې له لاسه ورکړې دي. پا په امریکا کې د بندیزونو د نرموالي هوډ داسې مهال شوی چې دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله مړینه په لوړېدو ده. پرون دغه هیواد کې 4000 کسان د کرونا ویروس له کبله مړه شول چې ورسره د دې ناروغۍ له امله د مړو شوو امریکایانو شمیر 8000 ته پورته شو. د امریکا د هوایی او فضایی چلند ملي اداره ناسا او سپیس اکس خصوصي شرکت وایي له 9 کلونو هڅو وروسته نړیوال فضایی تمځای ته ستورمزلي لیږدوي. ټاکل شوی فضا ته د تلونکو امریکایانو دا سفر د راتلونکې مې میاشتې په 20مه نیټه ترسره شي. د ناسا مشر جیم برایډن سټاین پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل لومړنۍ فضایی الوتنه به د یوه توغندي په مټ ترسره شي. له دې وړاندې امریکا فضا ته د تلونکو کسانو لپاره له روسي وسیلو کار اخیسته. ناسا ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله فضا ته د راتلونکي سفر کره ساعت نشي اعلانولی. دوی ویلي له فلوریدا ایالته به دوه امریکایي ستورمزلي د مې په 20مه د کینیډي فضایي اډې ته ولاړ شي، هغه ځای نه چې د فضا په لور توغندی توغول کیږي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وبوري شي په افغانستان کې د کووېډ 19 یا کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو تر رسیدلې ده. امیر روغتیا وزیر په یو خبري غونډه کې رسنوي ته وویل چې په ټول افغانستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې تازه د کرونا 20 مثبت پیښې هم ثبت شوې دي. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې په کندهار ولایت کې ولې په چټکۍ سره د کرونا وایروس خپرېږي، ملتونه یې په څه کې دي. د سبات او همپالنې د ټیم یوې سرچینې ازادې راډیو ته ویلي عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې مشرتابه ومني. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. په پاکستان کې مذهبي یا او افراطي ډلې د جماعتونو پر پرانیستو ټینګار کوي او پرون په اسلام آباد کې یوې ډلې د وسلوالو په زور د جمعې لمونځ ادا کړ. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه په ونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تام د څنګې پروګرامونه خبرو. دا آزادې راډیو ده. افغانستان کې د کووېډ 19 یا په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو ته رسیدلی. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په یوې خبري غونډه کې رسنوي ته وویل چې ټول افغانستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې تازه د کرونا وایروس 20 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډېرې یې په کابل او پکتیا کې دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت دارالامان ماڼۍ په کووېډ 19 اخته هغه کسانو لپاره ځانګړې کړې چې لومړنۍ نښې وښيي. نور جزئیات د ډیوې نادر په رپورټ کې.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د دې وزارت لابراتوارونو کې د کرونا وایروس 300 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې 20 مثبت دي. د افغانستان عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په وینا ټول افغانستان کې تر دې دمه 933 د کرونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 2% بیرته روغ شوې دي. ښاغلی فیروز یاد کړه چې تیره ورځ یعنی د جمعې په ورځ 3 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي چې له دې سره ټول افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړینه 3.2% ته رسیږي. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د کرونا وایروس هغو ناروغانو لپاره چې د دې وایروس لومړنۍ نښې ولري د دارلمان ماڼۍ پرانیسته. د ماڼۍ کې به په کووېډ 19 اخته کسانو لپاره 200 بستر چمتو شي.
مثبت واقعات په ټول افغانستان کې 933 واقعي رویداد ته رسیدي او خوشبختانه 13 ورځ 11 نفره شفایاب شوي. دا مرکز د دې لپاره جوړ شوی که چیرې واقعات ډیریږي به هغه خلک چې مثبت دي اعراض او علائم خفیف دي دوی زمینه نه لري چې ځان قرنطین کړي کورو کې، نو د هغوی لپاره ضرورت لرو چې موږ ځایونه جوړ کړو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر د خپلو خبرو په دوام وویل چې تر دې دمه نړیوالو مرستندویو ټولنو او بانکونو د مالی مرستو ژمنې نه دي عملي کړي. ښاغلی فیروز له نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې وغوښتل چې خپل ژمنې افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف پلي کړي. په پام کې دا چې د نړیوال بانک او آسیایي پراختیايي بانک لخوا ملګرو ملتونو لاري افغانستان سره د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر شاوخوا 500 میلیونه ډالر او د اروپایي ټولنې لخوا 111 میلیونه یورو مرسته وشي.
تر اوسه هم نړیوال ټولنې ادارو او مرستندوی موسسو ته دا پیسې نه دي ورکړل شوي. هیله لرم چې ژر تر ژره دا پیسې ورکړل شي تر څو وکولای شو له خلکو سره مرسته وکړو.
همداراز عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د کرونا وایروس د ناروغانو لپاره د دارلمان ماڼۍ ته ورته ځایونو کې په ټول هیواد کې شاوخوا 100,000 بستره برابر کړي.
مس پر افشو دې ته چې په کندهار کې ولې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر د هرې ورځې په تیریدو زیاتېږي. د دې ولایت عامې روغتیا رئیس وایي په دې ولایت کې په کرونا وایروس د اخته کېدو عمده علت د ځوانانو بېغوري ده. که څه هم په دې ولایت کې له تېرې چهارشنبې بشپړ ګرزبندیز لګول شوی خو شکایتونه کېږي چې خلک دغه اصول نه مراتوي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د هرات او کابل ترڅنګ کندهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې زیات دی او په دې وایروس تر سلو زیات کسان پکې اخته شوي دي. په افغانستان کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو لومړۍ پیښه د فبروري پر 22مه په هرات ولایت کې ثبت شوه. په کندهار کې د کرونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه د هرات تر لومړۍ پیښې میاشت وروسته د مارچ میاشتې پر 19مه ثبت شوه، خو خپرېدل یې ډېر چټک و. د کندهار د روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری یو علت د خلکو په ځنګړي ډول ځوانانو نه همکاري غني.
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري و چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغ وړونه کېدله چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
د کندهار اوسیدونکو کریم الله پوپل وایي که څه هم ولایتي چارواکو ګرز بندیز، قرنطین او محدودیتونه لګولي، خو خلک بیا هم په ښار کې ډلې ډلې تر سترګو کیږي. د اپریل میاشتې پر شپږمه د تورخم دروازې په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د څلورو ورځو لپاره له پاکستانه چې په کرونا وایروس نږدې 1500 کسان پکې اخته دي د راروانو افغانانو پر مخ پرانیستل سو. داسې اندېښنې شته چې د 700 کسانو په ډلې کې به په کرونا وایروس اخته کسان هم وو چې کلیو او بندو ته له تګ وروسته به یې نور کسان په دې وایروس اخته کړي وي. په سپین بولدک کې یوازې د کرونا وایروس مشکوک کسان د قرنطین مرکزونو ته لېږدول کېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت تېره پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې په کرونا وایروس ډیری اخته شوي کسان ځوانان دي. په کندهار کې یو مدني فعال غوث الدین فروتن وایي ګڼ کسان تر ډیره ځوانان د روغتیا ریاست خبرداری او خبرتیاوي بابي زګني، ځکه نو ورځ تر بلې کرونا وایروس یا کووید 19 په کندهار کې په چټکۍ خپریږي.
له کورونو راوځي، بانډارونه کوي، په یو کور کې مثلا 15 ځوانان راټولي، میلې کوي، حتی ودونه کوي. په وروستیو دوه هفتو کې په مختلفو ځایونو کې ودونه روان وو. نو دغه عمده دلایل دی، او که چیرې دا قرنطین سخت نه سي، خلک د ډاکټرانو په لارښوونو عمل ونه کړي، یقیني ده چې دا شمېرې به نورې هم زیاتېږي.
د کندهار چارواکو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له تېرې چهارشنبې په ښار کې بشپړ قرنطین نافذ کړی دی، خو خلک کولی سي د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره د شپې له 12 بجو د سهار تر 6 بجو له کورونو ووځي او دوکانونه به په دې موده کې خلاص وي. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی وایي دا محدودیتونه به تر بلې خبرتیا پورې په ښار کې نافذ وي.
دا فیصله به تر هغه وخته پورې د تطبیق وړي تر څو چې د کرونا د مخنیوي ولایتي کمیټه بله پریکړه کوي.
د کندهار چارواکو په مشخص ډول نه دی ویلي چې د قرنطین او ګرز بندیز له سرغړوونکو سره به څه چلند کیږي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی د ازادي راډیو په پیغام ثبتوونکي ماشین کې له ولایتي چارواکو د یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
لطفاً که تاسو چیرته مهرباني وکړئ د کابل کندهار او هرات کندهار لوی لار تاسو مطلقا د څو مجلو لپاره بند کړئ. دا به دا مرض د کندهار بل څه لا پاتې ټانکي مخنیوي سوي،
خو په کندهار کې هغه کسان چې ورځنی کارونه کوي شکایت لري چې د قرنطین او ګرځبندیز له نافذېدو سره د یوې ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 اوښتی او دا شمیر هر ورځ زیاتیږي. د کندهار د روغتیا رئیس وایي د کورونا وایرس د تشخیص په لابراتوار کې هغه طبي بستې چې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره کارول کیږي تمامې سوي دي. د نړۍ په سطحه ډېر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته او په دې وایرس مړه سوي دي. د امریکا چارواکو د مارچ میاشتې په وروستیو کې ویلي وو په چټکۍ د دغه وایرس د خپرېدو یو علت دا دی چې په دغه هېواد کې ځوانان له کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د حکومت سپارښتنو ته پام نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اوس به ملاړ شو کابل ته. هلته به مو د دوکاندارانو له حاله خبر کوو چې هغوی د کرونا د وایرس د دې خپرېدو پر مهال څه ستونزو سره مخ دي. د کابل ولایت دوکانداران وایي د قرنطین په موده کې د کابل ښار دوکانداران د کرایي او مالی پور کولو د کابل ولایت چارواکي وایي د قرنطین په موده کې د کابل ښار دوکانداران د کرایي او مالی پور کولو مکلف نه دي. په همدې حال کې د افغانستان د کسبګرو ملي ټولنه وایي د کابل ښار دوکانداران د قرنطین له امله هیڅ عاید نه لري او که د ټولو دوکانونو کرایه او مالیه هم ورکړي ستونزې به یې زیاتې شي. خان محمد سین یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کسبګرو ملي ټولنه وایي په کابل ښار کې پر ګرځېدو راګرځېدو د بندیز د لګولو له امله د دغه ښار د دوکاندارانو فعالیتونه په ټپه ودرېدلي دي. د دغه ټولنې رئیس محمد حسن سپاهی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له حکومت هیله کوي چې د جاري ګرځبندیز په موده کې باید له دوکاندارانو نه مالیه او د دوکانونو کرایه وانخیستل شي.
دوکانداران له څو اساسي ستونزو سره مخ دي. فعالیتونه یې درېدلي او احتمال لري پانګونو ته یې زیان ورسیږي. بل ستونزه یې د کرایې او مالی ورکول دي. ځینې مواد چې تاریخ لري ممکن تاریخ تیر شي. هیله ده د قرنطین په موده د دوی کرایه او مالیه معاف او د کسبګرو د دستګاو له کارګرانو سره مرسته وشي.
د ښاغلي سپاهي په خبره د کابل ښار په ناحیو کې څه باندې 1,26,000 دوکانونه شته چې بیلابیل مواد پکې پلورل کیږي خو اوس د ګرځبندیز له امله تړلي دي. د ده په خبره په دغو دوکانونو کې 40% د دولت او 80% د خلکو ملکیت دی. ښاغلي سپاهي دا هم وویل دغه ستونزه یې د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره شریکه کړې او تمه ده چې حکومت پریکړه وکړي څو د ګرځبندیز په موده کې د دولتي او خصوصي دوکانونو مالیه او کرایه وبخل شي. د کابل ښار دوکانداران هم شکایت کوي چې د فعالیتونو د ودرېدو له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د کابل د نهمې ناحیې یو دوکاندار سنگر ازادي راډیو ته وویل
د قرنطین په حالت کې یا کرایه ورکړي یا د دولت مالیه ورکړي نو پیسې هم دا ده چې یا ماسک یا هم پر کما لري. اوس دا درې هفتې رخصتیا نو اتلی په دغې خرید او فروش اغېزه کړې. مال مو اوسته دی خو ګودامونو کې پروت دی او د قرنطین د وجې نه چې د خلکو رفت آمد نشته دی مونږ سوداګانې هم په ټپ ولاړې.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل د والی ویان نبی الله پیرخیل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ګرځبندیز په موده کې د کابل ښار دوکانداران د کرایې او مالیې په ورکړه مکلف نه دي.
د هټیو له مالکینو یا د مارکیټونو چې لري دی که هغه شخصي دي که دولتي دي موږ ورته غوښتنه کړې ده چې قرنطین په جریان کې چې کومې هټۍ تړل شوي دي یا کوم شرکتونه تړل شوي دي له هغوی څخه هیڅوک مالیه وانخلي. پریکړه سوې ده انشاءالله رحمان دغه به عملي هم سي او پلي به هم سي. درنو د کابل ښاریانو هغه څوک چې هټۍ لري یا شرکتونه لري او یا نور کاروبارونه لري هغوی ته ډاډ ورکوو چې دوی به دغه مالیه هم ورته معاف سي او کرایه به هم نه ورڅخه اخیستل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له درې اونیو راهیسې د خوراکي موادو نانوایانو او درملتونونو پرته نور ټول دوکانونه تړلي او د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لګول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د صابندې دل دي.
دوستانو زموږه غلازادې رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو پوري په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږه پرونه د اف ام په 13.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. په غزنی کې ډېر کم عمره ماشومان د مکتبونو په بکسونو کې درسي موادو پر ځای د مزدوري ابزار ګرځوي ترڅو خپلو بې وزلو کورنیو ته روزي پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځای کې تر 300 زرو زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې شمیرې چې ګڼ شمیرې په شاقه کارونو بوخت دي. حبیب الرحمن تاثیر د غزنی پر ماشومانو ریپورت لري.
په غزنی کې ډیری کم عمره ماشومان د مکتبونو په بکسونو کې د کتابونو او قلمونو پر ځای د مزدوري افسار ګرځوي ترڅو خپلو نادارو او بیاوزلو کورنیو ته له دې لارې روزي پیدا کړي. د افغانستان د نورو ولایتونو په رنګ په دغه ځای کې هم شاګردانو ته په مکتبونو کې د یونیسف اسمان رنګ بکسې ورکول کیږي. دوی په دغه بکسونو کې د بوټانو رنګولو رنګونه بروشان او یا هم د سپیلنو د دولو لپاره سکاره او سپیلنی اچولي وي. دوی وایي دا کار له مجبورۍ کوي ځکه د کورنیو سرپرستۍ ورپر غاړه دي. د فرخې څلور لارې تر څنګ شاوخوا 12 کلن شایستوکی خو د بوټانو په رنګ رنګېدلی ماشوم ولاړ دی. د هر تیریدونکي کس پښو ته ګوري او د بوټانو رنګولو ست ورته کوي. د ښوونځي بکس یې پر شا دی. پوښتنه ورڅخه کوو چې په دغه بکس کې یې څه اچولي دي.
ابراهیم دغه د مکتب بسې چې په غاړه د هلکان په دې کې د مکتب کتابونه چې تاسو شریف کېږي
ما د بوټو رنګونه
څوري وخت کېږي چې دا رنګ کار کوي؟
دا مې یو کال کې
پلار دې شي کوي ورونه دې شي کوي؟
ورونه نه لرم پلار مې کړو چې ونی کوي.
دا یوازې ابراهیم نه دی چې دا کار کوي بلکې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په غزنی کې پسونو ماشومان دي چې شاقه کار نه کوي بوټان رنګوي په هوټلونو مستریخانو دکانونو او یا نورو ځایونو کې په مزدوریو بوخت دي. عبدالباری رحیمی وایي یوازې په غزنی مرکز کې شاوخوا 1500 ماشومان په کارونو بوخت دي. په ولسوالیو کې دا شمیر تر دې هم زیات دی. که عبدالباری رحیمی د دغه ماشومانو شمیر شاوخوا 1500 یادوي خو د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي په غزنی کې تر 400 زره زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. زیات شمیر یې په شاقه کارونو بوخت دي. دوی ښوونځیو ته لاسرسی نه لري نو خامخا به درانه کار نه کوي.
د ارقام وخت ډیر د تشویش وړ زیات دي. تقریبا دا ارقام زموږ د څیړنو او تحلیل پر اساس باندې چې موږ پیدا کړي دي د 400 زرو څخه نیولې تر 450 زره پورې مخترقي.
دا چې یوازې په غزنی کې په دومره لوړ شمېر سره ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او زیاته برخه یې په درنو کارونو بوخت دي نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا په ټول افغانستان کې دغه شمېره څو چنده لوړه شوې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي رادیو ته وویل
یو مشوره 2 میلیونه ماشومان چې هغوی په شاقه کار باندې بوخت دي دا د ټول افغانستان شمېره ده. زه تاسو
دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه ډیری نور ماشومان بیا په کم عمرۍ کې ایران، پاکستان او حتی نورو اروپایي هیوادونو ته په خواري او مزدوري پسې ستنېږي چې هلته په درنو او ناوړه کارونو بوخت وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په پاکستان کې مذهبي افراطي ډلې د جماعتونو په پرانیستو ټینګار کوي او پرونی په اسلام آباد کې یوې ډلې د وسلو پر زور د جمعې لمونځ وکړ. بل لور ته حکومت یو ځل بیا له خلکو غوښتي چې تر 400 کسانو ډېر مصر یو ځای کېږي او په ورته وخت کې له بېوزلو کارګرو او مزدورکارو سره د مرستو لړۍ پیل کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان افراطي مذهبي مشرانو له خپلو ملاتړو غوښتي دي چې لمونځ په جماعتونو کې وکړي. دا د دې سربېره چې صدراعظم عمران خان په پاکستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې لټوي او هڅې پیل کړې دي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي له کبله د رامنځته کېدونکو اقتصادي ستونزو مخه سر له اوسه تر یوه بریده ونیسي. عمران خان د اپریل په 12مه له نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه. څلور ورځې وروسته تر دې غوښتنې صدراعظم د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل، نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق څخه ژمنې ترلاسه کړې او د جمعې په ورځ د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 1,300,000,000 ډالر پور ورکړ. پاکستان تر دې مخکې هم نږدې 1,600,000,000 ډالر له نورو هیوادو او نړیوالو مؤسسو په تیرو کلونو کې قرض اخیستی دی. د کورونا وایروس خبرېدو د مخکبي بندیزونو د دغه پوروړي واد د عام خلکو پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیز کړی دی. اسلام آباد چې کله له نړیوالو د مرستو نوې ژمنې ترلاسه کړي، په خپل هیواد کې له کارګرو او بېوزله کاروباریانو له کورنیو سره د 2000 پاکستاني روپیو مرستې پیل کړي. دا پیسې د څلورو میاشتو لپاره دي.
محمد امین مان ډریور یم. نه دا خو د یوې میاشتې راشن هم نه دی، راشن هم نه پوره کېږي. د یوې میاشتې ګزاره په کې کم دی، خو بیا د هغوی د مهرباني چې سره کوي نه دام د غټه مهرباني سره امداد کوي. جرا
شیرالله نه میم مالیتو کار کوم څلور میاشتې په وجې دانه چې بیا هم میاشتې پیدا کار نه کېږي، 500 پیدا ورکوي. او حکومت ته پکار دي دی لپاره سره فخر دلی په خپل پیګه جوړ.
محمد نذیر برل یې تو بہت مشکل ہے، لیکن اب کیا کریں، نہ ہونے سے تو یہ بھی بہتر ہے.
په پاکستان کې نن په کووېډ 19 ناروغي د نویو اخته کسانو شمیر لوړ شوی دی او 415 تنه نور په دې اخیستونکو او وژونکو ناروغي اخته شوی دی، چې له دې سره په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 1401 ته په دغه هیواد کې ورسید. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې پاکستان د کورونا وایروس د تشخیص لابراتوارونه زیات کړي دي، خو دغه خوار هیواد تر اوسه په مټ کې توانېدلی دی چې د ورسي تر 450 پورې معاینات وکړي. د پاکستان نفوس 2.7 میلیونه دی. په دغه ټول هیواد کې د اسوسییټډ پریس اژانس په استناد عاجل بسترونه تر 3000 لږ دي او روغتیايي سیستم د کورونا تر خپرېدو مخکې هم خورا کمزوری و. د پاکستان حکومت د افراطي مذهبي ډلو د مشرانو دا غوښتنه رد کړې ده چې جوماتونه دې پرانیستل شي. په دغه هیواد کې تر نورو ټولو تبلیغیانو کې تر اوسه کورونا ژر خپره شوې ده، او د مارچ په وروستیو کې د تبلیغي جماعت لویه غونډه هم د کورونا د خپرېدو له ویرې حکومت بند کړه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې مذهبي ډلې په پاکستان کې ډېرې پیاوړې دي او دوی هر وخت کولای شي چې ډلې ډلې خلک د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوباسي. د جمعې په ورځ په پلازمېنه اسلام آباد کې په لسګونو کسان د جمعې د لمانځه لپاره سره یو ځای شول او د حکومت له دې غوښتنې سرغړونه وکړه چې تر 4 کسانو ډېر باید یو ځای نه وي. دې کسانو د جماعت دننه خپل ساتونکي ودراوه او تر څنګ هم یو مسلح کس ودرید. پولیس ونه توانېدل چې د دې کسانو د جماعت لمانځه مخه ونیسي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 اورېدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د مهمو ملکی بنسټونو پر خلاف ورانکارانه سایبري فعالیتونه په ژوره توګه غیر مسؤلانه او خطرناک دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل هغه څوک چې په دغه سي عمل کې شکیل وي باید د عواقبو په تمه وي. په اعلامیه کې ویل شوی د امریکا متحده ایالاتونو د چک جمهوریت د سایبری او اطلاعات او امنیت ملي ادارې هغه خبرداری ته د اندېښنې په سترګه ګوري چې ویلي دي د روغتیایي څارنې سکتور ته د یو لړ سایبری حملو ګواښ پیښ دی. مایک پامپیو وایي هغه ورانکارانه سایبری فعالیتونه چې د کورونا وایرس د دغه بحران پر مهال دروختنونو ظرفیتونه او فعالیتونه له خند او ځنډ سره مخامخوي وژن کې پایلې لرلی سي. مایک پامپیو له هغو کسانو چې په دغو سایبری فعالیتونو کې شکیل دي غوښتنه کړې چې د چک جمهوریت او په نورو ځایونو کې دروختي څارنې د سیستم په وړاندې له مزاحمتونکو سایبری یا انټرنیټي حملو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ټولو دولتونو غوښتنه کړې چې پر جنایتکارانو او نورو سازمانونو چې د دوی له قلمرونو دا ډول ورانکار فعالیتونه کوي سترګې پټې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه په داسې حال کې خپرېږي چې د چک جمهوریت دو روغتونونو تیره جمعه د سایبری حملو خبر ورکړ. د چک چارواکو تر دې وړاندې د پنځمې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د چک جمهوریت دروختونونو او نورو مهمی ادارو د معلوماتي ټکنالوژي او ارتباطاتو پر سیستمونو د لوی حملو د احتمال خطر سته. د چک په ختیځ اشار اوستراوا کې د یو پانتون روختون پرون جمعه وویل چې پر خپل یو سرور یې یو انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. بلخوا په اولوموس اشار کې یو روختون د مشکوکو فعالیتونو د معلومولو خبر ورکړی دی. د چک صدر اعظم اندری بابیش پرون وویل حکومت یې دا خطر درک کړی او دغه ګواښ ته یې پوره پام اړولی دی. رویټرز اژانس د چک جمهوریت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وینا راخیستې چې ویلی دی هغه کسان چې دا سایبری حمله یې کړې هویت یې نه دی په ډاګه سوی. خو دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې دا سایبری حمله د یو جدي او پرمختللي دښمن لخوا سوي وي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې استخباراتي سازمانونو او د انټرنیټ څارونکو ادارو
د کورونا وایرس تروان بحران پر مهال پر روختونونو او نورو ادارو د منحرفونکو فعالیتونو او انټرنیټي یا سایبری حملو د زیاتیدو خبرداري ورکړی وو. په نړۍ کې په کورونا وایرس تریاولو کو څلور پنځو سوزرو ډیر کسان رسیوي او تر دو میلیونو او دوه لک یو پنځو سوزرو ډیر کسان په دې وایرس اخته سوي دي.
دوستانو زموږ غږ لا ساتي راډیو ناوړی اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. اسدالله الدین د مهمو خبرونو سره ټکی دروړی.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي د سیاسي کړکیچ د حل په هدف به جوړه شوې طرحه د دغې اونۍ تر پایه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. بل لور ته ښاغلي عبدالله ته نږدې یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د ولسمشر هغه وړاندیز منلی چې د سولې او پخلاینې بهیر د مشرۍ دنده به ورسپاري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وویشت مثبتې پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. په سرپل کې د ولسي جرګې د پخواني غړي محمد حسین فهیمي یو ساتونکی یو وسلوال برید کې ووژل شو او زوی یې ټپي شو. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تیره شپه د بلخاب ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ښاغلي فهیمي پر کور شوی. د افغانانو په ګډون هغه وڅلوېښت پناه غوښتونکي ماشومان جرمني ته ورسېدل چې له دې وړاندې په یونان کې د کډوالو کمپ کې اوسېدل. د امریکا څو ایالتونو پریکړه کړې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرم کړي. له دې ډلې د میشیګن ایالت والي ګریچن وایټمر ویلي دا به د خپل ایالت ځینې اقتصادي فعالیتونه د می میاشتې په لومړۍ نیټه بیرته پرانیزي. د امریکا د هوایی او فضایي چلند ملي اداره ناسا او سپیس اکس خصوصي شرکت وایي له نهو کلونو هڅو وروسته نړیوال فضایي تمځای ته ستورمزلي لیږدوي. ټاکل شوې فضا ته د تلونکو امریکایانو دا سفر د راتلونکې می میاشتې په ویشتمه نیټه ترسره شي.
دوستانو دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم مونږ پروګرامونه ترازو حقیقت څه دی پروګرام خبريږي ورپسې تاند څنګه مه هېروئ.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
په پیل کې دا راته وایي چې کندهار په مجموع کې د کرونا په کوم وضعیت کې دی؟
کرونا ناروغي تاسو ته معلومه ده چې هغه ناروغي ده او دا یو بین مللي ایمرجنسي ده، هغه مرحله ده او خطر لرو او ځان په خطر کې احساسو. خود دې لپاره مهم بخش ممدادي چې واز مخنیوي دي، دې تداوی نسته، درمل نسته، په دې خاطر باندې موږ هم اندیشنه لرو کچیر دا وایرس نور هم په ټولنه کې نشریږي نو خطري حالت پیښي او کنټرول زموږ او د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت او د کندهار ولایت مقام تر کنټرول وتلی کار دی او بیا به په کنټرول باندې به ډیسترسو. تر اوسه پرې درنې وی پیښ لرو کچی 200 سمپل دا وسم ریزرو لرو چې هغه لابراتوار د نکې ټونو لامل څخه نه دی پروسس او پټول نه کې کدی سه پسل هاو سل هاو یا ماته کدی سه زرګون ته نږدې پیښ ولرو نو کچیری مشکوک پیښ ژر تر ژر مراجعه وکړو ته دغه معاینات وسی زوام چې کدی سه پیښ د ډیر زیات ولرو.
په کندهار کې د کرونا د پیښو د زیاتوالي علت څه و؟
د عامو لس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلفو قشرونو نه همکاري وه چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
کوم امکانات په لاس کې لري تر څو دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ونیولسي او د ناروغانو درملنه
د ناروغانو د کنټرول یا عرضي تداوي په اړه تقریبا 1553 روغتون په عینومېنه کې لرو او که خدای نخواسته حالت ځي خطري حالت آمادگی او پلانونه منول دي چې جرت جراغه سیمه تجهیز کو او نورخته کسانه عملته دغه کچيري دا اوس کې هم ځینې اکستراکشن مواد را تراکول سي د ورځې په سلحه او ماینات کوله سوچ دا مشکوک پیشي او مثبت پیش سره جلا کو یا مشکوک ناروغان او مثبت ناروغان سره جلا کو د سره په څنګه سکرینینګ ټیمونه لرو په بولتا کې ډیورن پر ضد کرشه سپرینو کته کې همدارنګ جړی کې همدارنګ په پلان مو په راندا او په دامن کې هم دی چې نور مسافرین چې راځي هغه به تداوی کو د دې سره په څنګ کې مو اما په هغوی پروګرامونه دي چې ولسوالیو کلو کې او په ښارو کې مو په کار اچولي او غږ مو کړی دی چې یوازې باید پر د دې په وایرس پر مخنیوي باندې کار وکړو.
تاسو د ژړې ولسوالۍ خبره وکړه، هلته د مسافرو لپاره چې تشخیص کوي ښځینه پرسونل نه و؟
هو، دا مشکل سته. هلته مخکې دشتي سیمه وه او موږ دا موجوده پرسونل هم د ځینو روغتیایي مراکزو څخه په پور او په قرض راواخیستې. هلته ښځینه کارمندانې علاقمندې نه وې چې هلته وظیفه اجرا کړي. موږ بیا هم لاس په کار یو، څنګه وکولی سو یو څه اندازه تعدیل او څه لږ سهولت نور هم راولو، خلک تشویق کړو چې ښځینه روغتیا پالانې راسره وظیفه اجرا کړي تر څو دغه سیمه لپاره یې موظف کړو. لاس په کار خو تر اوسه پرې څوک نه دی حاضر شوي.
نو فکر کوئ چې دا به یو اغېز ولري چې نارینه به تشخیص کېږي او ښځینه مسافر چې هغوی تر ډېرو پورې د هرات او فراه او نیمروز آن د ایران څخه راځي؟
زیات ښځینه اوس هم د نارینه و روغتیا پالان له ادرس څخه تشخیص کېږي. حتی داسې هم کولی سو چې حجاب یا نازکه پرده پر مخ راځړولې وي او موږ د هماغه انفراریډ ترمامیتر څخه کار واخلو دوی پر تندي په لیرې فاصله کې ونیسو. ځینې ډېرې کمې کورنۍ دي چې انحراف کوي، انکار کوي له دې حالت څخه چې په نارینهو باندې په داسې شکل سر ځان نه کښي. خو کله چې موږ ښځینه ګورو د نارینهو په ذریعه د هغوی ستر او حجاب مکمل محفوظ دی، داسې حالت نه دی چې دوی به ګواکې خدای نخواسته حجاب یې له منځه تلل.
څومره مسافر تشخیص شوي دي او هغوی کرنتین شوي؟
عموما د دې ګټه یوه مهمه دا ده چې هلته خلکو ته دا ښوول شوي دي، عامه پیغامونه ورسره نشر شوي دي د کرونا اړوند څه کول پکار دي او هلته دا پیغامونه ورسره نشر شوي دي که احیانا مشکوکه پیښه پیدا کېږي، تبر، ټوخی، نفستنګیزي، وجود درد یا نور مسایل، باید تاسو چیرې مراجعه وکړئ، دا ورته ښوول شوي دي او څنګه کولی شئ ځان قرنطین کړئ په کورونو کې، دا ورته ښوول شوي دي. په همدې اړه یو څه اندازه مشکوکه پیښه پیدا شوي دي، هغه ادرس څخه معرفي شوي دي عینومین روغتون ته. دا هغه ګټې دي چې د دې سکرینینګ نقطې څخه مو په لاس راوړي.
د عینومین ادرس او 15 بستریز روغتون ته هلته چې کوم مریضان قرنطین شوي دي، هغوی د خوراک په برخه کې او ځینې طبي امکانات په برخه کې شکایتونه لري.
خوراک هم په لومړي سر کې ستونزې درلودلې، هغه مینو چې د وزارت لخوا سنډر راته راستول شوی او په هغه اندازه موږ بودجه نه درلودل، خو الحمدلله د بودجه چې رئیس جمهور منظور کړل د هغه له ادرس څخه اوس موږ په خوراک هیڅ راز ستونزه نه لرو. خوراک چې څومره لازم دی هماغه اندازه روغ دغه ناروغان تور کړو. خدای یو داسې ناروغي ده چې روحي فشار هم لري مریضانو باندې، یو قسم غرختایي هم لري. کله چې مریض هغه محیط ته داخلیږي یو قسم د ورختایي احساس کوي. نو له همدې ځایه څخه موږ په ټولنه باندې دا غږ کوو، د ورختایي څخه مخنیوی وکړئ، ورختا کېږئ مه. روغتیا پالان ستاسو خدمت کوي په ښه شکل سره او همدارنګه موږ کوشش کوو د عامې روغتیا ریاست له ادرس څخه چې هغوی عینومین روغتون ته په ښه ډول سره سپورټ ورکړو، ملاتړ یې وکړو او همدارنګه لوجستیکي او ټول چارې مکمل منظمې دي اوس هیڅ راز ستونزه نشته پکې.
داسې ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ په خپلو کورونو کې هم قرنطین دي چې هغوی په کرونا باندې مبتلا دي. دا څومره اغېزمنه لار ده او په راتلونکي دا چاره امکان لري؟
په کورنیو کې به دا قرنطین کېدلی شي، په ځینو کورنیو کې به دې پایلې ولري ځکه چې هغوی دغه قرنطین شرایط نه مراتوي. حتی مور هغه کسان چې دغه ناروغ سره ډېر محبت لري نو هغوی بیا هم ځان په لیرې فاصله کې نه ځینې ساتي، د دوی خوراکي توکي په ښه ډول سره په جلا محفوظ لوښ کې نه ورته ورکوي. دا بدې پایلې لري په مجموع کې. خو عموما د کور قرنطین کېدای شي په هغو حالاتو کې موږ توصیه کړو چې زموږ روغتیا پالان دغه سیمې څخه لیدنه وکړي چې معیار د قرنطین په دې کورو کې مراد دی که نه دی. که معیار یې مراد و موږ اجازه ورته ورکوو، که نه زموږ له ادرس څخه موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې دوی په کورو کې ځان قرنطین کړي.
تاسو په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي یادونه وکړه، لا هم ځینې خلک وایي چې عامه پوهاوی نه لري، په خاص ډول د ولسوالۍ خلک او په کندهار کې ځینې مشخصې ادې لکه د روزګان کندهار اډه.
بلې، د کندهار د مو بخشې د روزګان ولایت په اړه موږ مسؤلیت نه لرو، تابن به درزگان خلق په هوای ونل ریغه ود مربوطه عامر اختیار ریاست جواب وای خموج په دې اړه باندې د واکسین ټول کارمندان د روغتیا یتیم ټول هغه شجنا او نارینه رضاکار کارکونکي سی ایچ دبلیو هغوی لاس په کار دي کور په کور یې دا میسیج پیغامونه رسولی په ځینو سیمو کې ستونزې شته چې روغتیا پالانه د پیښو سوي په ځینو کورو کې لري پرتو ولسوالیو کې یا نور امنیتي ستونزو له امله چې خلکو ته لاسرسی نه دي سوی هغه سیمو کې چې موږ لاسرسی پیدا کړی یا هملته پیغامونه رسولی دي کومه ستونزه نشته.
تاسو مخکې د کرونا د تشخیص د لابراتوار خبره وکړه، دغه لابراتوار پرانیستل سو، البته د فرانسین څخه یوه اونۍ وروسته کټونه خلاص ول، دغه ستونزه تر کومه ځایه حل شوې ده او تر کومه ځایه به حل شي؟
په لومړي سر کې چې کله لابراتوار خلاصېدی موږ خپل اندېښتن د مرکز سره شریکه کړل، موږ ته صرف سل اکسټراکشن کټونه راکول سول او 200 موږ هم زه خپل درلودل چې 300 سول دا معاینات مو په وکړل. په هماغه وخت کې موږ خپل پلان او راتلونکی اندېښنه شریکه کړې دا چې دغه کټونه یوازې نړیوال روغتیا سازمان سپلای کوي او د افغانستان په سطحه دا ستونزه د کمبوتات شته، نو وزارت تعهد کړی کله چې دوی لاسته رسېږي کندهار سره هم خپل کومک شریکي او موږ ته سپلای راکوي. نو پرون وعده سوی وه چې نړیوال روغتیا سازمان به د بهرني هیوادو څخه سپلای کوي کابل ته او د کابل نو به سپلای کیږي موږ کندهار. متاسفانه پرون هغه سپلای کابل ته هم ونه سوله، نو موږ په دې انتظار یو شیبې شمارو چې کله به موږ ته دا کټونه په واک کې راکړل شي تر څو معاینات وکړی شو.
تاسو یادونه وکړئ چې کندهار ښار ته پر دې سرحدونو باندې د تشخیص ټیمونه شته، دغه راز کندهار ښار 100% قرنطین شوی دی، نور کوم تدابیر په نظر کې لري د راتلونکي لپاره؟
موږ عموما زیات توجه په جلاوالي او قرنطین باندې د وقایې باندې د مخنیوي باندې ده چې دغه لپاره موبایل ټیمونه هم لرو، ارټي ټیمونه هم لرو. هغې هر کور ته چې مثال یو په کور کې یو کس پیدا شي بیا موږ ټول کور ته ځو، هلته هغه کور بیا ګورو چې هلته مشکوکې پیښ شته که نه، که مشکوکې وي روغتونو ته را انتقال وو که نه، د کور قرنطین ورته وایي. همدارنګه د وپاشي مختلف پروګرامونه شروع دي په ښار کې، شرکتونه په دې کې راسره همکار دي، افغان بیسیم شرکت دی، همدارنګه د معدن او صنایع خونه تجاران دي، هغې راسره کومک همکار دي، روغتونونه د وپاشي کو، ادارات د وپاشي کو، فرهنګ رواج وو د وپاشي څنګه کول سو د دې وایرس مخنیوی وکړو. همدارنګه د دې وایرس په اړه ډېر پیغامونه تقریبا تر 3 لکه زیات چاپی پیغامونه موږ نشر کړی دي په ټولنه کې، همدارنګه غټ بیل بورډونه مو نشر کړی دي. نو کوشش مو دا دی چې پر مخنیوی ډېر کار وکړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کندهار د روغتیا د یوه چارواکي په توګه، یوه میاشت وروسته کندهار د کرونا په کوم وضعیت کې ویني؟
که چیرې ټولنه لاس په کار شي، عملي اقدام وکړي، یو د بل سره فاصلې ونیسي، اهتمامات ونیسي، زه امید لرم یوه میاشت بعد به مو تر ډېره حده پورې کنټرول کړي، تقریبا 90% به مو 80% مو کنټرول کړي. او که چیرې ټولنه بیا هم همداسې د زور او جبر څخه کار واخلي لکه اوس، او کله ناکله ځینې مشکلات بیا د بې ځایه وزېږي، کېدای شي دا وایرس ډېر په لوړ تعداد باندې نشر شي. تاسو ته معلومه ده چې ما مخکې هم ارقام نشر کړي دي، که چیرې خدای نه خواسته موږ په مهار باندې ونه توانېږو د ټولنې په مرسته، کېدای شي که چیرې د کندهار نفوس 3 میلیونه فرض کړو، دغه له جملې څخه به کېدای شي 2.4 میلیونه یعنې 3 لکه کسان مصاب شي، د دې جملې څخه به 4 لکه کسان ایجار د بستر ولري چې بستر باید شي، یعنې ناروغان وي. د دې سره په څنګ کې به 10 زره کسان ډېر خطرناک حالت او خیمه حالت ته ولاړ شي چې یا به د مارک سره مخی او یا به ډیر زجرت باندې د دوی مرزي سیر لري. نو دوستانو څخه ټولو دوستانو او لسې مغوښتنه ده چې دغه زموږ پیغامونه عملا لاس په کار شي او دې پیغامونه باندې عمل وکړي، فاصلې ونیسي، مجالس ونه کړي، د شپې مجلسونه ونه کړي، په یو ځای کې ډیر کسان جمع نه شي، په یو موټر کې ډیر کسان سفر ونه کړي، دا هغه لارې چارې دي. همدارنګه د لاسونه پرېږدي، لاسو روغبړ ونه کړي، د غیر روغبړ ونه کړي، هغه لارې چارې دا دي چې د دې وایرس څخه مخنیوی کولی شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی داغ ډار لري چې زه دا کار نشم کوله، نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
نه کول نه څه کول غوره دي.
هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکاناتو او وړتیاو قانی کی او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه سماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هېڅکله نه. سړی باید ډېر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات دي. زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي، بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره همدلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دوکانداری و، او فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي، په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سمم په واسطه دا د دې لپاره ډیر هڅه پکار دی او داسي نوري بهاني لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسي څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسي ولار پیدا کی چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسی. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نشم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې، د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده، ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چوالې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاروباري مسایلو له روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناتک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی و روحی سترس یا کورنی شخصی مشکلاتو لری، آقا اتمن اوتوماک جوان سر بی علاقه کیجی او نیسی کولی چی پا جوان کی یا پر مفهوم و پر معنا جوان مختبوزی او پر مختکو کی. در یه معامل فکر کم دادی چی دسی زوانان خپل پر زان بندی سرمایه گذاری نکی، نوی مهارتون، نوی فنون، نوی علوم او نوی شان نزده کی. دوی همیشه نگواری چی مثلا درس وی یا نوی مهارتون نزده کی یا زان ری سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دې به بي تاثیر او بي اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته به تفاوتي، یعنی د بي تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغه باید دغه مسایل پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته هم، د دوی کورنۍ ته هم، که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونو ته، کېدای سي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی سي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سي، وای موین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکري، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکښې نغښتې وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته پر رسیدو ده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو لوونه ترو.
ستاد بدن مونږه یو غړي غړي
دردونو کاروان تکور تکور زمان ساد دردونو کاروان تکور تکور زمان کور زمان وطن مور زمان کور زمان وطن مور زمان
روختیا نړیوال سازمان څوی
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.